ستوی مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبرونه کې هرکلی ویم. د خبرونه په ډومبه برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې وړاندې کوو او په دویم نیمه کې به د مشال د رڼا لاندې بحث اورئ. خو راځئ چې ډومبه د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبر کو او د دې وخت خبرونه. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین پولیس غږ کړی دی چې د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نامه په ولسی غونډه کې ګډون وکړي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې نامعلوم وسلوالو د نېشنل بینک منیجر په ډزو وجلی دی او په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د 14 په دویمه صفه کې لږ تر لږه 40 کسان وجل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین پولیس غږ کړی دی چې د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نامه په ولسی غونډه کې ګډون وکړي. نوموړي پرون د کورمې په اړولي سیمه کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د کورمې په شان د پښتنو په ټولو سیمو کې اور لګېدلې دی او بغیر له قومي یووالي د بدامنۍ ستونزه نشي هوارېدی. پښتین زیاته کړه چې هغه د اکتوبر په 11مه په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نامه په ولسی غونډه کې د ګډون لپاره د کورمی ولستا د بلنې سره راغلی دی. په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د پښتنو په سیمه کې د امنیت په وسایلو د اختیار او جبري لادرکې په موضوعاتو بحثونه کیږي او تګلاره به ټاکل کیږي. کورمې ته د منظور پښتین د سفر په مهال انتظامی د اساسي قانون د 1/1/1940 د پی د لاندې پولیسي غونډو بندیز اعلان کړی و. په اړولي کې د غونډې نه وروسته نوموړي پاړچینار ته هم تلل غوښتل خو انتظامی ورته اجازه ورنکړه. بلخوا د پاړچینار په ګډون د کورمې ځینو سیاسي ولسی مشرانو ویلي دي چې دوی به د 11 اکتوبر په غونډه کې برخه اخلي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې نامعلوم وسلوالو د نېشنل بینک منیجر په ډزو وجلی دي. پولیس چارواکو مشالډو ته ویلي دي چې پرون ماښام د بینک منیجر اکبر زمان سره د خپلو څلورو ملګرو له میرانشاه بنو ته په ګاډي کې روانو چې په میرالي کې ورباندې وسلوالو ډزې کړې دي. چارواکي زیاتوي چې د بینک منیجر د ځان خوندي کولو لپاره پټو ته وتښتېد خو په موټر سایکل سپرو وسلوال ورپسې ورغلل او په ډزو یې واجه. دغه نورو څلورو ملګرو په یو کور کې پناه اخیستې وه او په برید کې خوندي پاتې شوي دي. وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري هم نه ده منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 2/1 پیښه وه. د کراچۍ د لیاري جنرال کالج او هسپتال پښتنو زده کوونکو د انتظامیه لخوا د دې داخلو د لغوه کولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال مظاهرچیانو وویل چې د کالج انتظامیه د 300 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي دي چې اکثریت یې پښتانه دي. احتجاج پر مهال د کالج زده کوونکي محمد فراز مشالډو ته وویل چې اوس دوی کالج ته ورزینو انتظامیه او مقامي خلک ورباندې تشدد کوي. نوموړي زیاته کړه چې د سپتمبر په 8مه انتظامی او ځایي خلکو د دوی 8 ملګري زخمیان کړي دي.
پرون چې موږ ټول لون هغه اولرېډي پهلې نه تیار و. پهلې موږ د دروازې بند نکړې چې موږ په شا شو کنه نو هغه هلته نه ډایرک کانچونه ګټې او بانسونه وسور هغه باندې موږ باندې پترا وکړو. دا اکدم تقریبا 250 سټوډنټان چې د هغه فیوچر په خطر کې دي.
بلخوا د کالج انتظامیه دا تورنه ردوي او وایي یوازې د هغه کسانو داخلي منسوخ کړي دي چې د سند صوبې په جالي اسنادو یې داخلي اخیستی وي. د سند د روغتیا وزیر ډاکټر ازرا پیچهو په کراچۍ کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې په نرسنګ هسپتال کې په جالي اسنادو داخلي شوي وي چې دوی پلټنې کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د 12 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او دا خبره سمه نه ده چې یوازې پښتانه په نخه کړل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه له عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی دی. پرون په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال پراسیکیوشن افسرانو یا سرکاري وکیلانو ویل چې دوی د کال 2015 راهیسې له صوبایي حکومته په تنخواګانو کې د اضافې د ځانګړې ودانۍ او ښځو وکیلانو لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوي خو صوبایي حکومت په دغه اړه هیڅ ګامونه نه دی پورته کړی. په دغه مهال د وکیلانو د اتحادیه مشر سنگین شاه مشال ډیرو ته وویل چې په عدالتي نظام کې پروسیکیوشن یو مهم رول لري، حکومت د سرکاري وکیلانو ستونزو ته پام نه کوي. دی وایي که غوښتنې نه منل کیږي خپل احتجاج له به دوام ورکوي. صوبایي حکومت د سرکاري وکیلانو د احتجاج او غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلې. او په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چودنې په دویمه صفه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي چې ورسره په سیمه کې د یوې هر اړخیزه جګړې ویره راپارېدلې ده. یوې امنیتي سرچینې عویني شهیدینو ویلي دي چې حزب الله چې د امریکا لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه نومول شوی ویلي چې د دوی د غړو لخوا د بیروت په مرکز کې د واکی ټاکي په وسیلو کې چودنه شوې ده. دولتي رسنیو د لبنان په جنوب او ختیځ کې هم د ورته چودنو خبر ورکړ کړی دی. یو چودنه تیر ورځ دغه کسانو د جنازې سره نږدې شوې ده، کوم چې تیره ورځ د حزب الله لخوا د استعمالیدونکي پیجرو په چودنو کې وژل شوي وو. په دغه بریدونو کې 12 کسان وژل شوي وو او د حزب الله د جنګیالو په ګډون په کې له 2000 ډیر کسان ټپیان شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر سازمان بولي د وروستیو چودنو تور په اسرائیل پورې کړی دی او وایي چې دغه عمل د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. دا وو د دې خبرو. راوزم ګړومبه موضوع ته په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 11 د پښتنو په سیمه کې د امنیت په خرابه وضع جبریله درکه او په وسایلو د اختیار لپاره د پښتون قومي عدالت په نامه یو لوی ولسی غونډه اعلان کړې ده. د غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې بغیر له یووالي د ستونزو هواره نشي کېدی. نوموړي پرون په کورمه کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې په ولس غږ کړی دی چې په قومي جرګه کې برخه واخلي. تفصیل طارق اورگزی
دا هر کله د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ته کیږي. د ستمبر پر 13 د یاد غورځنګ مشر پر ثابت شوی دورې کورمتا ورغله. ځای خلکو د پښتین ورتک په موقع د اړولې په یو شخصي ځای کې یو غونډه هم جوړه کړې. منظور احمد پښتین په تود هرکلی د کورمې اولس شکریا ادا کړې او ویلي دی د پښتون قومي عدالت په نامه تبیه شوي د راتلونکي غونډې د بلن لپاره راغلی دی. نوموړي په خپل خطاب کې ویلي لکه څنګه چې کورمه د ناامنۍ سره مخامخ ده، دغه شان په هر پښتون مېشت سیمه کې وور لګېدلی. هغه زیاتوي که چیرې یو نشول نو د وهلو ټکولو لوټلو او پر وسایلو د قبضې سلسله به هم دغه شان روان وي. د اکتوبر پر 11 په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په قربتوب درې ورځې غونډه کیدونکې ده. په هغه غونډه کې ربلل کیدونکې ولسی مشران، دینی عالمان او سیاستوالان به د پښتنو پر سیمه روانه بدمنی، جبري لدرکیو، د طبیعي زیرمو او وسایلو د واک ستونزه د حل کولو په اړه ټول یوځای فیصله ورکوي. په دغه سلسله کې د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین مختلفو سیمو او ضلعو ته دورې پیل کړي. تر دې وړاندې د غورځنګ مشر اورکزو ته تللی و. په کورما کې د نوموړي تر دورې مخکې ضلع انتظامیه 144 دفعه هم لګولې وه. په اړولې کې تر غونډې پس منظور احمد پښتین پړشنار ته هم تلونکی وو خو ورته پرېنه خودل شو. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزي ولسی غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي ټیک دا چې د پښتین په ورتګ بندیز ولګېدلو خو نه یوازې صدا بلکې د پړشنار هر وګړی د هغه په راتلونکي جرګه کې د شرکت حمایت کوي. په کورما کې د منظور پښتین ورتګ په داسې وخت کې شوی چې هغلته نه یوازې شیعه سنی ډلو ترمنځ د جنګونو له وجې حالات خراب دي، بلکې د وسلوالو تر ورتګ وروسته هم سیمه له بدامنې سره مخامخ ده. په سیمه کې د امنیتي سرتیرو تر څنګ عام ولس هم د وسلوالو تر بریدونو لاندې راغلي دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا د بدامنې له کبله د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن شوی دی، د سیاسي چارو شنونکي وایي چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د خپلمنځي اختلاف ښکار دی او ټوله توجه د ګوند مشر عمران خان له زندانه خوشې کولو ته ورکول کیږي. په عین حال کې د مریم نواز شریف په مشرۍ د پنجاب حکومت د بیوزلو لپاره د کورونو او کروندګرو لپاره د ټریکټر ورکولو منصوبې او د ماشومانو د زړه د رنځونو د درملنې لپاره پروګرام اعلان کړی دی، خو د خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب د وزیر اعلی منصوبې د ټیک ټاک منصوبې بولی. تفصیل په دغه راپور کې و. په پاکستان کې په وروستیو عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا ولس خپل رای د پاکستان تحریک انصاف سره د تړلو کاندیدانو په حق کې وکارولې او په صوبه کې ورلا د حکومت لپاره اکثریت ورک. هیله کېدله چې د نوي حکومت د جوړېدو سره بعد د صوبې امنیت خشي او اقتصادي او کاروباري هلې ځلې به وده وکړي، خو په صوبه کې له تیرې سمودې نه په وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او لوډ شیډنګ، بیروزګاری او د سترو پرمختیایي منصوبو نشتون اقتصاد اغیزمن کړی دی. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر وویل چې د عمران خان په غیر موجودګۍ کې د ګوند د مشرانو ترمنځ اختلاف د ستونزو د هواري پر ځای د صوبایي حکومت توجه بلخوا اړولې ده.
نور زینو کې وزیر اعلی ګاندي نو هغه ځان له یوازې صرف صوبه چلی، د دې صوبې وزیر اعلی هم وزیر اعلی دی، صوبه هم چلی او ورسره د پارټۍ ټولو کې لوی مشر هم دی، او هغه دا هم ثابتول غواړي چې زه د عمران خان جانشین یم، د هغې وارث زیمه که عمران خان نه نو بیا به زیمه د پارټۍ مشر دی. ګرم ګرم بیانونه ورکوي، د ده ګرمو بیانونو د وجې نه که د ده وفاقي حکومت سره څه حق کیږي او دې اغستې هم شي، خو هغه دې نه علي لګیا دی، د هغې غټه وجه دا ده که دې والي نو بیا خو بول خلک کوئی چراش اس کار وکا کنو چه کار بکی نو بیا باتی ده عمران خان والا جدو جهت پاتی کی چه پسی کما منده ترده وی اغت دا وی چیز غطا سره ما.
دا محل پا پنجاب صوبه کی دا تحریک انصاف دا مخالب گند مسلم لیگ نون مریم نواز شریف دا حکومت مشری کی چه دا واک اخستو سره پیوش میر لویو منصوبو کار روان کرده ده. نوموړی د سپتمبر په 19مه په لاهور کې د اپنی چاحت اپنا گر هاوسینګ سکیم په نامه د بیوزلو لپاره د کورونو او د گرین ټریکټر پروګرام د لاندې کروندګرو ته د ټریکټر ورکولو اعلان وکړ. د پنجاب حکومت د ماشومانو د زړه د رنځونو د درملنې لپاره یو پروګرام هم پرانستی دی او په ارزانه بیا د بجلی ورکولو لړۍ هم روانه کړې ده. په دغه اړه خبریال او شنونکي رفت اورگزی وایي چې د پنجاب په مقابله کې د خیبر پختونخوا پرمختیایي پانګې کمې دي او بل دا چې د صوبې او مرکز ترمنځ اختلاف د صوبې د پرمختګ په لار کې لوی خنډ ګرځېدلی دی.
مریم نواز او علی امین ګنڈاپور کې ډېر فرق دی. علی امین ګنڈاپور چې دی هغه دن خپلې پارټۍ کې خلکو سره چې دی دلته پی ټی آی کې څلور پنځه ګروپونه دي، نو رسا کشي روانه دی. دو چې کوم مین لکه د دې صوبې مسلې دي ترهګری دي په هغه باندې هیڅ قسم دوه توجه نشته، لکه دلته د دې صوبې کې د پی ټی آی حکومت دی، نو دو مطلب لکه دا دغه حکومت چې دی دا د پاکستان لیول چې کوم پالیټکس دی هغه د پاره استعمالوي. خو بیا دا دی چې دلته کې پیسې هم نشته دي، لکه دا تقریبا 100 ارب نه زیاته چې دی د صوبې باندې قرضه دی. دا تیر چې کوم دوه حکومتونه د پی ټی آی پاتې شوي په هغه کې دا قرضه اخیستل شوی دی، او بل مطلب لکه مرکز سره ته چې دی هر ټیم تخکر چي.
خو د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف د دینیوکو په جواب کې بیګا مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې د پنجاب د وزیر اعلی مریم نواز شریف منصوبې یوازې په ټیک ټاک موجود دي او په حقیقت کې هیڅ هم نشته. نوموړي زیاته کړه چې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور حکومت په صوبه کې صحت کارډ او په هسپتالونو کې د اړینو دوایانو موجودګي بحال کړه. په نوو زمشو ضلعو کې د پولیسو د پیاوړي کولو لپاره 10 ارب روپۍ منظور کړي او د ځوانانو د روزګار لپاره په بودیجه کې 3000 میلیونه روپۍ ځانګړي کړي دي. د حکومت د بیان وینا وا چې وفاق په اقتصادي لحاظ د صوبې د کمزوري کولو لپاره هر حربه کاروي او تر اوسه د بجلی د خالص منافع په مت کې د صوبې 1500 ارب روپۍ قرضدار دي. برسټر صاحب نور ویل چې وزیر اعلی اولستا د واک ورکولو لپاره د اختیار عوام کا په نامه د ایپ پرانسته هم کړی ده چې ورسره به د اولس او حکومت ترمنز واټن کم شي او د حکومتدارۍ نظام به ښه شي، خو د امنیت د مخ په خرابیدونکي وضع په اړه سونه ویل.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کراچۍ کې د لیاری جنرال کالج او روختون پښتانه زده کوونکو وایي چې د کالج انتظامی د 200 د 300 د کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او په دوی تشدد کړي دي. زده کوونکو پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې ده او د سند حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې ده. بلخو صوبایي حکومت وایي چې یوازې هغه زده کوونکي له کالج بستلي چې د سند صوبې په جالي اسنادو یې داخله کړي وي، او دا خبره سمه نه ده چې یوازې پښتانه په نخښه شوي دي. په دغه اړه تفصیل نیاز علي راکړي.
د احتجاج په محل د لیاری جرنل کالج او روختون کې د بی ایس نرسنګ د سلورم سمستر زده کوونکی محمد فراز مشال ریډیو ته وویل د کالج انتظامیه شاوخوا 300 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او چې اوس دوی کالج او روختون ته ورځي نو انتظامیه او ځایي خلک پرې تشدد کوي.
مونږ خپل د کالج ته رګولر بیس باندې ځو، خو یو څو ورځې دغه معاملہ چلے گا دی وجنا مونگا تک رات تک لکم شو صحیح دے ان پرون چھ مونگا ٹول لو نا گئی الریڈی پہلے نہ تیار پہلے مونگا دروازے بند نکڑے چھ مونگا پشا شو کنا نا گئی ال تنا ڈائریکٹ کانچو نا گٹے اور بانسن وسر اگے مان مونگا نے پترا ہو کوڈا ایک دم 50 سی دے کنا فورتھ ایئر والی فائنل ایئر والی د کسے ورسر 75 سی دے اگا تھرڈ ایئر والے دی 75 سی دے کنا سیکنڈ ایئر والے دی اور 75 سی کنا فرسٹ ایئر والے دی تقریبا 2-300 سٹوڈنٹان چھ دا گئی فیوچر پہ خطرہ کے
د احتجاج په محل یو ګډونوال یونس خان بیا وایي انتظامیه داخله منسوخ کړی ده، اوس چې دوی روختون ته ځي نو ځایي خلک او انتظامیه پی تشدد کوي. نوموړي په وینا چې د ستمبر په 13 د 2019 زده کوونکي ځایي خلکو انتظامیه وهلي او ټپیان کړی دي.
کالج ته تلون دومره ورده ولو هم باندې حمله وکړه، ما مال کمر پر سر لا راواز او زوبیا لګبزان نه پوي ما نه موبایل مو غوښمه موبایل مات کو او زم سر کافی حصہ 60 لکه نورم خوشی چوک چاړه والے سوک بسوال له مطلب دومره غټ کمر دا غلا ناجایز خبر مو خو دغه جګل غونو ولا غلی نو لا کان د خیر رام نلو دو پراتی دی بګور کی ولي ملاله کی دل هر اگر زیدون دی مت دا غواړو چې زم خو یو غفارم نگی نگی مو لغه زم مو سیب دغه سوال کو زم دا مسله حل کی.
بلخوا د سن حکومت وای پلیاری جرنل کالج او روختون کی د سن صوبې په ډومیسایل جالي داخلي ورکړی شوې دي. دوی پلټنی کوي. د سن صوبې د صحت محکمه وزیر ډاکټر ازرا پیچو د سپتمبر په 13 په کراچي کې د خبری غونډې په محل وویل لیاری جرنل کالج او روختون کې د سن صوبې په ډومیسایل ورکړې شو 200 د کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او هغه سرکاري چارواکو په ضد به هم ګامونه اخلي چې په دې کې ککړ دي.
نرسنګ کالج مې فیک ډومیسایل په اډمیشنز کیږي غوې ته
دا وایي په نرسنګ کالج کې په جالي ډومیسایل داخلي شوي وي. موږ د هغه پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د 200 کسانو داخلي د جالي ډومیسایل په بنیاد ثابت شوي دي. دوی د داخلو لپاره د سن صوبې جالي ډومیسایل کارولې دي او چې هغه زده کوونکي د کالج څخه وستل شوي نو هغوی بیا په کالج کې احتجاج کړی دی او د احتجاج په محل د کالج انتظامیه او ځنې زده کوونکو په یو بل تشدد کړی دی او دواړه خوا په یو بل ډبرې وشتلی. ډاکټر ازرا پیچو زیاته کړی چې یوازې د پښتنو زده کوونکو داخلي نه منسوخوي، هر څوک چې په جالي ډومیسایل داخله اخستی وي پر ضد به یې کاروي کیږي. بلخوا احتجاج کوونکي وایي دوی د سن حکومت لخوا په یاد کالج کې د داخلو لپاره اعلان شوی ان ټی ایس ټیسټ پاس کړي او داخله یې شوي، خو اوس حکومت ناسا په د ډومیسایل په نوم په دوی د تعلیم دروازې بندوي. د احتجاج په محل عرفان احمد ویل د سن حکومت په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړي په وینا وینا د حکومت لخوا هر سرکاري اسپیټال کې د بي اس نرسنګ از د کونکو ته هر میاشت 1500 روپۍ ورکول کیږي. دوی ته هم ملاوي دي. خو د یو کال راهسي د کالج او روغتون انتظامی په هغه هم بند کړی دي.
تقریبا الحمدلله پښتنو میجورټي د ډېر سیوا ده. هغه ما خپل 70 65 70 تقریبا دغه مې پښتون میجورټي ده او به د لیاري خلکو اردو سپیکینګ وال تقریبا 30 35 میجورټي ده. کم سټایپند چې موږ ملاوي کې د منتلي 30000 روپۍ ملاوي کې موږ ته هغه چې دی تقریبا 1.5 سال دغه جمع شو 2.5 لک روپے پر سٹوڈنٹ جمع شو.
ہارون خان بیاوائی سن حکومت وس پیاد کالج کی د نوی داخلو لپاره د سن صوبے ڈومیسائل لازمی ګرځولې دي او پوڑان دی داسې هیڅ شرطونه نول.
250 الکان جوړیږي چې دا اوس دمونګه باندې دمونګه تعلیم من کړو نو دمونګه 250 الکان چې دا تعلیم نه محروم کېدې شي. دا صرف 250 الکان نه دي، دا 250 فیملیانی د دمونګه مور خپل زمونګه دستر کې زمونګه بچي سبق وای هغه دمونګه دستر کې دي. هر قسم خلک پیدا کېشته خو صرف اکثریت د پښتنو دي.
نوموړي په وینا کې غوښتنې ونه منلې شوې نو عدالت کې به خواست جمع کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خبرونې
د مشال ترانا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوه
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروي
په 4:30 بجو
هارون باچا هنری غړی
په 5 بجو
د خیبر پختونخوا سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه د عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. پرون په پیښور کې په یو غونډه کې وکیلانو په تنخواګانو کې د اضافه ځانګړي ودانۍ او خځو وکیلانو لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوله. دی ویل چې باید حکومت ورته د پنجاب د سرکاري وکیلانو په شان مراعات ورکړي او د دې مالي ستونزې هوارې کړي. حکومت د سرکاري وکیلانو د غوښتنو په اړه سندې ویلې، خو مظاهره چان وایي چې د غوښتنو د پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. اسما ګل نور حال راکړي.
خیبر پختونخوا کې د سرکاري وکیلانو لخوا را جوړ شوې غونډه کې د وکیلانو فلاحي ټولنې مشر سنگین شاه مشال ریډیو ته ویل د صوبای حکومت نه په تنخواګانو کې د اضافه وکیلانو لپاره د ځانګړي ودانۍ، دفتری گاډي او د خزو وکیلانو لپاره د بنیادی سہولتونو غوښتنه ده.
د پروسیکیوشن رول د پول دی، د پولیس او د جوډیشری مابین سو پورې چې پروسیکیوشن کار پرې خو د ټول کریمینل جسټس سیستم چې پای کې جوډیشری هم ده او پای کې پولیس هم ده، د دوانو کار بودریږي. اصل کې مونږه د اسوسییشن 2015 کې جوړ شوې، ملاوي د ملاقاتونو حکومتي چارواکو سره، هر کس مخالکو سره، خپل مشرانو سره، خو مونږ ته صرف دا یو خبره کیږي چې را به دا جایز مطالبات دا به مونږ وکړو. 2015 نه 2024 پورې دې سیزنو کې یو سیزمونه شو.
د پیښور های کورټ بار کونسل صدر فداګل مشال ریډیو ته ویل وکیلانو د ژوند ضرورتونه لري، ولی د دوی تنخواګانی دومره نه دي چې پرې خرڅونه سر شي.
څنګه زما ضرورت زندگی دي، دغه څه دیم ضرورت زندگی دي، دیم بچی دي، دیم سهان راځي تر سرو سرو بجو پر دلته کې ناشتي سمو چې ډیجه سار راځي دا غت تنخوا چې کنه 15 لک سلونین مګر شپګ لک دا او دای په مقابل کې 69 دي تنخواګان نه دي. نو ظاهر ده دیم مکه مشکلات کم چې ای ډی جی دي، نو به هر حال د دیم پکر چا سټرکچر ورته ورګي کم نه دي. حق ته بلدار چې دی ټول مرده حکومت لپاره جنگيږي، مام خپکای خپل رونه خويند خپکای خپل دوستان هم خپکوي نه. کاغذ کې دا دی قانون دا وي مکه په کوم چې کم په قانون کې دي. نو جنگيږي ول دوی زبردایم چې پردی په باندې دی چې پروټیکشن ډیفرنس ول دوی ورګي او به چې ردی حق خبر راشي به نوري.
ل ایبټ آباد د وکیلانو د فلاحي تنظیم غړي امجد علي خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د صوبکی وکیلانو لپاره سہولتونو د نشټوالي په اړه مشال ریډیو تخپل خبر کې ویل چې غوښتنې د امروزه ضرورتونو سرکول دي، ځکه یې په عدالتي بایکاټ مجبور شوی.
منګه ټول د صوبې نه دا پروسیکیوټر راغوښتي دا منګه س لګجری نه غواړو، خو چې کم بیسک نیډز دي زمنګا هغه منګ دني دي ملا وغه فی میل زنانه منګ سر پروسیکیوټرز دي هغه ټول رس کریمینل خلکو سره ټرایلز کوي، ویټنسز راځي، هغه د ناستې زین نشته، ایون واشروم هم نشته، افس نشته. اوس د جوډیشری والا پرسن پریویلج جدا شان دي، د پولیس والا جدا دي، او پروسیکیوشن د هر سنه ډیپرایوډ دي.
د خیبر پختونخوا وکیلانو لخوا د اعلان کړل شوی عدالتي بایکاټ په اړه تر دې دمه د صوبای حکومت لخوا سندې ویل شوی، خو د وکیلانو فلاحي تنظیم مشرانو په خبر کې را جوړ کړي غونډې پر مهال ویلي چې تر څو یې غوښتنې نوې منل شوی، تر هغه به عدالتونو کې د سرکاري کیسونو پر شمول د هر قسمه عدالتي کاروایي برخه نه جوړیږي. اسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
ما
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د برتانیا په لیډز پونتون کې په نګدیو کې تر سره شوی یو سیړن خایي چې پاکستان د پلاستیکو په خچنوالي کې د نړۍ په لومړیو اتو هیوادونو کې شامل دی. په نیچر مجله کې خبر شوی دا سیړن په ډاګه کوي چې کراچۍ په نړۍ کې تر ټولو ډیر پلاستیکی آلودګي پیدا کوي چې د یو شمیر رنزونو سبب ګرځي. په دغه اړه باندې زموږ همکار وسیم سجاد نور تفصیل راکوي.
دغه جریده زیاتوي د پاکستان تر ټولو لوی خار کراچۍ د پلاستیکی ګند په لړ کې په دنیا کې په وړومبي څلورو خارونو کې شامل دی. دغه جواب پیدا کول لپاره چې په پاکستان کې د پلاستیک ګند ولې په دومره لوی مقدار کې پیدا کیږي، د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن مشال ریډیو ته وویل
ویسٹ مینجمنٹ ان جنرل سینس کا وګوره دا خزل چې کوم د کورونو نه دفترونو نه هسپتالونو نه د دې نه راوړي، نو آیا د دې نظام هغه څه دی چې څنګه یورپ کې دی؟ موږ سره نه ایچ آر شته، موږ سره مشینری شته، انډیا کې او بنگلادیش کې هم څه داسې ډېر ښه حالات دي، خو لکه د پاکستان هدف پورې موږ منوش وای دا زموږ د ادارو
په یاد سیړنه کې کوم چې په تازه کې په نیچر نومي مجله کې خپره شوی، سیړونکو د 50,000 څخه زیاتو خارونو او کلیو په کچا پیدا کیدونکو پلاستیکی ګندونو جایزه اخیستی ده. په دغه شای شوی سیړنه کې دا و شوی چې یوازې په کال 2000 کې 15.6 لک ټنه پلاستیکی مصنوعات پر ماحول کې شامل شوی دي. دغه مجله په یو جمله کې لیکي کډمره ډیر پلاستیک په قطار کړل شي نو د نړۍ نبا 1500 زله تاو شي. دا چې پاکستان کې سمرد پلاستیک غند هر کال پیدا کیږي، د پېښور اوسیدونکي او د ماحولیاتو ماهر معروف ظاهر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
تقریبا هر کال پاکستان چې دی لګیا دی 3.3 میلیون ټن پلاسٹک پروڈیوس کوي. کم کې چې ډېره حصہ د هغه پلاسٹک لاړ شي هغه زموږ پنځمکو کې د نشي یا زموږ د کم زموږ سمندري دي یا زموږ اوبه دي د هغه حصہ جوړ شي. پلاسٹک چې دی هغه نه صرف زموږ ماحول لا یا زموږ انساني چې کم جانونه دي هغه له نقصان دی، بلکې زموږ هغه مخلوق چې کم په اوبو کې دی هغه دي نقصان دی.
پلاسٹک کم چی نان بایو ڈیگریڈیبل یا نه خوراکیدونکو شیزونو کې شامل دی. له داسې کیمیاوي موادو نه جوړ وی کم چی په سلګونو کالا په ځمکه کې موجود پاتې کېدل شي. دغه مواد د ماهرانو په خبره د بیلابیلو مرضونو سبب هم جوړیږي. ډیری ماهرین وایي په پلاسٹکی شیزونو کې خوراک کول د کینسر غونډې مرض لګیدلو لوی ذریعہ ده. د پېښور اوسیدونکو روزینا رحمان څوک چې د ماحول د ګندګۍ نه د بچ ساتلو لپاره فعالیتونه کوي مشال ریډیو ته وایي
که تاسو وګورئ نو نن سبا ډېر زیات ریسټورنټس چې دی نو هغه چې کوم ټیک اوی خلک کوي لګیا دی د خوراک چې ځان ته کورنو ته وړي، نو هغه یا د پلاسټیک تھیلو کې وړي یا د پلاسټیک ډبو کې وړي، نو دې کې چې کوم هارمفل سونه کیمیکلز دي هغه ټول زمونږ په فوډ کې را روان دي، زمونږ خوراک کې را روان دي. او ټول کې غت هل هازارد د دې دادې چې دا پلاسټیک کې چې تاسو خوراک وړي ګرم خوراک چې کې واچولې شي نو هغه زمونږ انډوکراین ډیسټرپټرز دي. انډوکراین ډیسټرپټرز مطلب چې هغه زمونږ ډیفرنٹ باډي کې ډیفرنٹ شیزونه کوز کم کی چیز ہوں گا شوگر ہوم شامل دے کم کی چیز ہوں گا دا ریپروڈکٹیو آرگنز ہوم شامل دی کم کی ڈیفرنٹ چیزوں نے چی دی نو آگا دا افیکٹ کئی لے گیا دے.
د پاکستان په بیلابیلو صوبو بشمول خیبر پختونخوا حکومت وخت پر وخت د یو وار استعمالیدونکو پلاستیک باندې بندیزونه لګولي او پر یاد موضوع په اسمبلی کې بحثونه هم شوي، خو دغه صوبا او ټول ملک د پلاستیک په استعمال باندې قابو موندلو کې په پوره توګه کامیاب شوی نه دی. وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوردون کوم دغه سره د روان خبرونه نیمایتا رسیدلیو د دې وخت مهم خبرونه د دې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظر پښتون پولیس غک کړی دی چې د اکتوبر په 11 د پښتون قومي عدالت په نامه پولیسي غونډه کې ګډون وکړي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې نامعلوم وسلوالو د نېشنل بینک منیجر په ډزو وجلې دی. د کراچۍ د لیاري جنرل کالج او هسپتال پښتنو زده کوونکو د انتظامی لخوا د دې داخلو د منسوخ کېدو خلاف احتجاج کړی دی او د ملګرو ملتونو عمومي سملې د غزې د روان کړکېچ پاړه د ملکی وګړو د ساتنې او د قانوني او بشري زموارو د ساتلو پاړه یو قرارداد منظور کړی دی. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونه د مشال رڼا لاندې بحث چې پکې نن د پاکستان واکمن ګوندونو لخوا پارلمان کې پایین کې ترمیمونو د مجوزه مسودې په وړاندې کولو کې د پاتې راتلو وجې او اغیز باندې بحث شوی دی. د خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسی د مشال ترنو لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان سیاست د تیری شنبه او یک شنبه په ورځو کې بیخي ګرم او له یو غیر کېنی حالات سره مخامخ وو. د دې وجه د واکمن اتحاد لخوا په پارلمان کې آئینی ترمیمونو مسوده وړاندې کولو چې اپوزیشن ګوندونه یې مخالفت کولې او له حکومت سره د دې ترمیمونو د منظوري لپاره مطلوبه شمیر نه وو. د دې شمیر پر کول لپاره سیاست ټول د جمعیت الاسلام د مشر مولانا فضل الرحمن شاوخوا تاویدلې. د قومي اسمبلی او سینټ غونډې په وار وار وځنډېدلې خو چې کله حکومت په دې پوسو چې مطلوبه شمیر نه پوره کیږي نو د سوموار یا د دوشنبه پر ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړي چې دوی به اول پر دې ټول ګوندونه په اعتماد کې اخلي او بیا به پارلمان ته وړاندې کوي. په دې ترمیمونو کې تر ټولو لانجمن د آئینی عدالتونو جوړول او ځینې نور دي. پښتانه دا ده چې حکومت ولې دا ترمیمونه پټ وساتل، ولې په منظرولو کې پاتې راغلی او د دې مخالفت ولې دومره سخت وسو، دا په دې بحث کې څېړو. میلمانو مو په اسلام آباد کې هارون رشید او طاهر خان دي. هارون رشید د انډیپینډنټ ورځپاڼې مدیر دی او له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې په صحافت کې دی او تر دې مخکې په بی بی سي او نورو ورځپاڼو کې کار کړی. او طاهر خان بیا د مشال ریډیو همکار دی او له لسیزو راهیسې په اسلام آباد کې میشتې او صحافت کوي، د پاکستان په سیاسي او امنیتي چارو زور نظر ساتي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
مننه.
تر دې لمخه چې تاسو ته راسم، اول بلر د دې مجوزه آئینی ترمیمونو څخه ځان خبر کو چې په دې کې څه څه وو. د مشال ریډیو مدیر داوود خټک له باور سو بیا به تاسو ته راسم د پښتنو لپاره.
وفاقی د پاکستان وفاقی حکومت چې کوم آئینی ترمیم راوړي چې هغه د شپږویشتم آئینی ترمیم نوم ورکړی دی، نو د اغي مرکزی نقطه چې کوم دا اغه فدرل کانسټیټیوشنل کورټ جوړول دی او د فدرل کانسټیټیوشنل کورټ جوړو د لپاره اغي یو طریقې کار هم بیا په اغي کې جوړ کړی. دا د اغي مخ دا اغه مسوده د کوم د مخې چې دا ټول ترمیم بکیږي په کې، او په دې کې د ججان چې دی د اغي د اخستو طریقې کار دی، یعنی دا به څنګه اخستل کیږي. د اغه لپاره بیا یو کمیشن جوړ شوی دی. په دغه کمیشن کې، یعنی دا فدرل کانسټیټیوشنل کورټ چې کوم جوړیږي، په اغه کمیشن کې ک وګورئ نو د اغه کې یو چیف جسټس او بیا دوا سینیئر موست ججان دي، او په دې کې د قومي اسمبلی دوه غړي دي، د اپوزیشن او د حکومتي بنچونو نه. نو دغه بټول یو کمیشن جوړیږي، دغه بیا د چیف جسټس چې کوم دی هغه به اپوینټ کوي. خو د دې ترڅنګ کوم چې اولنې چیف جسټس دی، د هغه اختیار ولسمشر یعنی صدر ته ورکړل شوی دی. اولنې چیف جسټس به هغه اپوینټ کوي. د هغه نه پس چې کله د عدالت جوړ شي، نو بیا به د دې چې کوم درې د ټولو نه سینیئر قاضیان وی ججان وی، په هغه کې به بیا یو اپوینټ کوي د قومي اسمبلی د کمیټې د لارې. دویمه خبره په دې کې دا ده چې د سپریم کورټ د ججانو عمرونه چي دي یعنی د ججانو عمرونه چي دي اغه غالبا پدې کې ما او کده دي کې شپک شپته لیکل شوی دي خو یو ځای کې ما چرته وکړه چې اته شپته هم کې دي شي خو بهر د شپته نه زیات د دې عمر ټاکل شي چې باغې باندې اپوزیشن ګوندونه او ځکه اعتراض هم کوي چې دی وایي چې دا قاضي فایزي سا چې کوم اوسنۍ چیف جسټس دی اغه ته د خپل د کار مودې جاری ساتلو لپاره دی یو لار هواري نو دغه دی پکې او د دې ترڅنګ د سپریم کورټ د ججانو د اخستو طریقه هم پدې کې وځه شوې ده دغه سي د های کورټ د ججانو اخستو طریقه هم پدې کې وځه شوې ده اوس چې کوم دی اوس خو د دې طریقې نه بغیر راضي او پدې باندې حکومت دا کوشش کوي چې زیاتر اختیار چې کوم دی هغه د دې لاسو تراشي په زیر دی چې هغه د سپریم کورټ د ججانو په لاس کې هغه اختیار دی
تاو داوت خټه کارونه شي چې تاسو داوت خټک څخه واوري د لومجوزاین ترمنه تاسو خپل نظر نه تیر شوی دی تاسو طاهر خان صاحب دواړه د لیدلې دی په واره رپورټینګ هم پکړې دي پدې کې دا سيتي دي چې اپوزیشن نه مني او حکومت مجبور کړې دي چې پارلمان ته وړاندې کړی او بیا بیرته واخلي
زما په خیال ټولو نه مهمه خبره خو پکې دا ده چې نن پورې نه میډیا خبر دی او نه د حکومتي چې کم وزرا دی هغه خبر دی چې اصل هغه ډرافت کم یو دی چې کم قانون نوې دوی تجویز کړي دی چې هغه باندې سم مشوره وشي چې کم میډیا کې دو درې کاپیانې ګرځي را ګرځي هغه هم حکومت طرف نه تاییدیږي نه پرون هم خورم دستگیر هلکه د حکومت پاټه یو غړی دی هغه هم دغه وی چې سو پورې ما اوریجنل نه کتلې زه په تبصره نشم کولی نو ښکاري دا چې ډېرې سیکرټ ساتلې دی اخر پورې د دوی خیال دغه و چې بس دوی به وایي او د دوی چې کوم اتحادیان دي ټول هغوی به ورته آماده شي او یو اجلاس کې به چې څنګه پخوا هم په مونږ کتلې دی پارلیمان کې په منټونو کې آئینی ترامیم چې دي هغه منظور شي نو ما هغه سې دې ځل به هم وشي خو زما په خیال چې څنګه داود مو دې کې ډېر داسې متنازع تجاویز دي چې په هغه باندې کار کول سیاسي حکومت چې وی هغه خو مرسته کوي د اسټابلیشمنت خو چې کله حکومت کې نه هیڅ به اختلاف ته لاړ شي نو بیا به ورته دوی ته هم مصیبتونه به پکې پیدا کیږي نو غټه خبره هم دغه ده چې یو طرف ته تاسو سرکاري محکمې چې دی هغه ختمای لګیاي چې را موږ خپل خرچه چې دی هغه کمو زمونږ اخراجات ډیر زیات شوی دي نو بل طرف ته تاسو کا ګوره نو دا یو نوې آئینی کانسټیټیوشنل عدالت جوړولو سره مقصد دی او بیا هغه کې شپږ یا وو ججان بھائی غوی بناستی او همیشه هم په دې باندې دا سیاسي ګوندونو چې کم خپل جګړې دي هغه به ختمه نو پکار خدا دې چې دا سیاسي ګوندونو خپلو کې کینی او دا کله عدالت ته ایشوز لاړ نشي نو هغه ته پام نه کوي او ما هغه له یو بل لار جوړی لګیا دي هم دغه څه کتا سو غره د سکیورټی معاملات هم د عدالتونو د اختیار نه لري کوي لګیا دي د کې یو داسې هم ما قتل دي چې سلامتی امور باندې به د های کورټ او د هغه ججان چې دی هغه په هغه نشي کولې نو هغه هم ډیر یو خطرناک یو قانون دی چې جوړ شو پاکستان کې د جبري مشدګو یو غټه مسله دا ډېر په خوار روانه ده نو هغه حل دا نه دی چې تاسو عدالتونو نه دا اختیار والے چې هغه په دې باندې بس فیصله کوي یا په غور کوي بلکې حل دا دی چې دا هغه سیاسي حل راو باسي چې کم کسانو باندې تاسو شک دی هغه خلاف ثبوتونه دا سه پیدا کوي چې تاسو عدالت کې هغه ثابتول شي نو مقصد دا سرکاري چې کم اسټابلیش تا مشکلات دی یا حکومت تا مشکلات پا دالتونو کی رازی آغا پا بنیاد باندې نه ختمو خو هغه د پاره یو بل لارا یو بل سلسله شروع کول ما ته خو دغه ښکاری
مننه هارون رشید صاحب زویم تاسو ته راځم طاهر خان صاحب تاسو هارون رشید صاحب اوریدی او داوود خټک صاحب تاسو خپل د ډیره مشال ریډیو ته ریپورت کوله پرله پسې او خو د حکومت لپاره د بیرته اخیستل یا نوړاندې کول یا ناکام کېدل دا د خجالت خبره دا او آیا پارلمان تکې دوی مطلوبه تعداد برابر نه کړای سو نو حکومت په دې پونو کنه دا سی یو بل دا سی مشکلو چې دوی مجبور اسو چې دغه واخلي
دلته یو شک وی هر وخت چې کړه دا سی کار کیږي سره له دې چې په مازی کې هم دغه رنګ ترامیم هغه ډیر په عزت شوی دی او لیکن دا وار ډیر د حیرانتیا خبره زکه ده چې مولانا فضل الرحمن خو دوی ووټ غواړي چې د دې حمایتو کې لیکن جمعیت العلماء اسلام مشران وویل چې دوی سره مسوده نه ده شریک شوی او دا ډیر حیرانتیا خبره ده او د پی ٹی آئی چې کوم مرکزی مشر ده اسد قیصر دا خبره زما په خیال باندې درست ده چې حکومت ته ورته وایي وزیر د قانون چې کله ملي اسمبلی کې پدې باندې باس کې دا ورته وایي چې دا دغه پټکو نسخه د کم ځای څخه راغلی ده نو دلته چې هغه شکونه ځنې وخت کې چې سیاسي حکومتونو ته نسخې مسودې د ترامیمو لپاره وینا هغه بل څوک یې نو دوی بیا مجبور دي چې هغه وکړي او دا داسې ممکن ده چې په ماضي کې نه شي چې کابینې هم یو د آئینی ترامیمو مسوده نه ده ورکړې نو حکومت لپاره دا خبره ستاسو درسته چې ډېر یو ناهیلي او مایوسي خدا خو اوس په پاکستان کې دا هم یو بدقسمتي ده چې حکومتونه پروا نه ساتي که څومره هم دوی دپاره یو مشکل وی یا خلکو پورې خندا او ټوکی موکړي نو تر اوسه پورې سپیناوی ونه شو چې دا په کوم وخت کې په دې آئینی ترامیمو باندې غور شوی دی په کوم کمیټې کې شوی دی چا د دې منظوري ورکړې ده چا چې کوم مسودې په رسنیو کې ښکته پورته کیږي دا چا ورکړې دي د حکومت لپاره یو مشکل خو پیدا شو لیکن حکومت تر اوسه پورې خپل هغه دغه نه مني ناکامي منیم نه
په دې کې یو هارون رشید صاحب سوال دا دی چې یاره په کوم ځای کې ده یعنی لکه ستاسو غوندې یا مدني ټولنه ده یا د وکیلانو ټولنه ده یا اپوزیشن دي او حکومت دا شی دومره پټ پټ ګرځي کڅم رسمن خچنه دی ویلي خو په ټکلو ټکلو په ځای ځای په تکرونو کې دا څه کوم مشته تاسو خبرې کوم دغه دوی یادوین دغه ترمیمونه خو سوال دا دی چې مسله پکې یعنی ولی یریږي چې دا دې کې مسله څه ده داسې یعنی دومره څه جوړ دي چې هغه مسله جوړولای شي
کاکړ سے بیو خو مسئلہ دغه دا چې دا سو کوئی سرویخ ترمیمونه دي سو کوئی شپېته دي او ډېر داسې وسیع بنیاد لري کنه دې کې وړوکې وړوکې خبرې دي چې پخوا حکومت بنشو کولې چې یو جج چې دی هغه ترانسفر کی نو دې کې اوس دا هم دوی یو کمیشن ترلاندې دا هغه اخې دی چې یو جج کا اسلام آباد های کورٹ کې د دوی نمی خوخ نو هغه دوی بلوچستان ته لیږلی شي هغه کراچۍ ته لیږلی شي بلځه ته لیږلی شي نو دا یو بل قسمه هغه جوړول غواړي اصل مسله دا ده چې حکومت غواړي چې په دې عدالتونو باندې عدلیه باندې خپل هول چي دي هغه مضبوطه کی او هغه چې کم لګونته ازادي ښکاری د عدلیه یا بعض اوقات هغه یو انصاف په بنیاد باندې فیصله کوي چې هغه د حکومت حق کې نه زی نو هغه کیسه ختمول غواړي او دا څه غواړي چې یو جمهوری ډیکټیټرشپ طرف ته مونږ روان یو
چې ارون رشید صاحب د قانون وزیر چې کله تقریر کولې اسمبلی ته زبیا طاهر خان صاحب تم راځم کلن جواب راکې هغه دا وایي چې دا دوی د عدالتونو باندې څکم د کیسونو بوج دی هغه کموي او څه کمی سیاسي مسلې دي دا یعنی آئینی عدالت توړي
هغه رښتیا خبره ده هغه هم یو غټه مسله ده چې کم پندنسي ده په عدالتونو کې خو هغه د پاره خو مهم خبره ده چې مخکې چې کم اپروڈ ججانو نمبر ہی دی پا عدالتونو کی آغا خطا سو پورا کہ کنا سپریم کورٹ کے ہم ججانو جی کم الاؤڈ آغا دا آغا نا کم تعداد کے ججونا دے وقت کے ہم ججان چی دی آغا موجود دی نو کتا سو غوارے نو آغا دا ججانو تعداد زیادولو سرا ہم کی دیشی بنسبت دے چے یو نوے عدالت جوڑ کو آغے کے دا ٹول مسئلی چی دی سیاسی او ما تا چی کم دے مولانا سے خبرتا سو کا چی کم آغا خبره پکې ښکاری هم دا چې مولانا صاحب د فروری الیکشن او ټاکنو نه پس ناراض دي اسټابلیشمنت نه او په خوا خو د اسټابلیشمنت ورسره نو حمایت به لرل نو بیا به خو په پټه سترګو به ارس توصیق کوله خو دې زل هغه ناراضگی چې دا هغه زور خول وخت مولانا صاحب سره اوس مخې ترانو نو اوس اسټابلیشمنت او حکومت دوه ته زور خیلی لګیا دي
من نه ارون رشید صاحب زرا اعظم طاهر خان صاحب سوال دا دی چې آیا حکومت چې اوس کم د پیپلز پارټۍ د مشر بلال بھٹو زرداری په مشرۍ کې دا جوړ کړی او سیاسي ګوندونو سنویرې لکارون رشید صاحب او تاسو دواړو ورته مولانا فضل الرحمن په کې نو اوس امکان لري چې دا ترمیمونه به هم دغه شکل کې دا کم ذکر کیږي او ما او تاسو را رسیدلې دي غاڅی کنه په دې کې خپل ترمیم وسی په دې مسویده کې
زمانه زرداری چې ترمیم په کې حکومت مجبور شي چې هغه ځکه وکړي لکه څنګه چې د عوامي نېشنل پارټۍ او موقف مخې ته راغلي دي
نو هغه ویل چې دوی نه مني چې د ججانو د عمر هغه د ریټایرمنټ دی هغه د ورپسې زیات شي. نو دغه رنګ چې مسوده راشي ډیر شیان به هغه وخت کې دغه سپیناوي وشي، خو ګومان نه کوم چې په اوسني حالت کې حکومت هم کېدی شي پاګه کېم درنه ځنې خلک دا وي، ځکه دلته یو مشکل به ادا دی چې اوس خو ته قانون پاس کې کاغه پتا باندې څوک منظورول غواړي هم، خو سبا هغه قانون ته دغه هدف ګرځي او دا مونږ وینو اوس دا مونږ وینو چې کوم د تحریک انصاف وخت ځنې قوانین پاس شوی دي هغه تحریک انصاف اوس دغه نه هدف ګرځېدلی دی. او بل خبر تاسو کوم د تاسو خبر وکړه هارون صاحب نه چې بوج کمول د کیسونو ګوره د بوج کمول د پاره خو نور لارې هم شته، او دا د بوج کمول د خبره دی حکومت ته د پی ڈی ایم خو د پی ڈی ایم یو دویمه برخه ده، نو ډیر شان پکاره شي هغه مخکې کوي خو بار د غاس یو دلیل دی وړاندې کی او دا کمزوري دلیل دا د پاره نور لارې شته. او هارون صاحب چې جان شمیر دې زیات کړي هغه حاصل جاتی دي شي دویمه ګوره د سیاسي جماعتونو یو مشکل دی چې دی هر شی عدالت توڑی هر موضوع دی عدالت توڑی، او اکثر موږ ګورو چې کله کې سونه عدالتونو ته سیاسي جماعتونو یو سی نو ججان ورته اکثر ماته اديږي. د اسلام آباد های کورټ چې مخکې مشر قاضي او چیف جسټس وو اتر من الله چې اوس په سپریم کورټ کې جج دی هغه اکثر سیاسي ډرو صدا ویل چې تاسو دا کې سونه چې دلته وروړي د تاسو خپل په پارلیمان کې یا په خپل باندې عدالت نه باروم دغه حال وروسته شي یو خبره دا. نو چې او بل دا اوس ګوره دا وخت په پاکستان کې عدالتونه عدلیه بیا اعلی عدلیه هغه یوازنې دا ستاسو یو لار پاتې ده چې خپل خفګان کستا کسانو نیول شي تاسو ګوره سوره جبران دې د پی ټی آی خلکو نیول شول نه خو پولیس نه پرې خودل، لیکن هغه خو چې کله عدالت دې رجوع کړه نو عدالت ضمانتونه ورکړه. دا مسلې دي چې ته هر شي عدالت توڑې نو بیا غ نور کې سونه چې د خلکو دي او هغه جایز کې سونه دي د قتل خبرې دي د ځمکو خبرې دي نورې مسلې دي اخو بیا پاتې شي ځکه چې عدالتونو کې چې کړي یو سیاسي موضوع راشي.
ارون رشید صاحب طاهر خان صاحب خو دې بل اخ یو بل اخ ترازو هغه دا چې خپل یعنی دغه چې کوم خبره اسد قیصر کړي ده د تحریک انصاف مشر چې دا یو نسخه ده او یو ځای زخره غلې ده، سوال پکې دی چې آیا کچرته همیشه داسې فکر کېږي بهرحال سل په سل چا سره ثبوت نشته چې په دې کې د پاکستان د اسټابلیشمنت د فوج په کې رول وي او هغه په ترمونه کې کدا دومره لو مسویده شاته د هغه لاس وای نو دا څنګه ناکامه کېدا سوال دا دی ځکه چې اکثره داسې شوې دي چې دا هغه کلاس وي پکې نو ناکامي ډیره کم وي.
بالکل عمومي تاثر هم دا ده خو زما په خیال چې څنګه ما وې د دوی اسټابلیشمنت خپل چې کم ماضی کې حامیانو او سپورټرانو مولانا پکې شامل وو او عوامي نېشنل پارټي هم 2008 نه پس یو پرو اسټابلیشمنت رول لوبولې دي نو هغه ټول تینا لری شوی دی بدزن شوی دی او چې کوم الیکشن کې هغه سره شوی دا هغه ټول تور چې دی هغه په اسټابلیشمنت لګی چې دا هغه د وجه د دوی برخه چې دا الیکشنو کې ډیره کم مخ ته راغله دا نو یو وجه خو دغه کیږي چې خپل چې کوم پرو اسټابلیشمنت پارټیانې وي هغه اوس دا هم غنی چې سونا زیات تاسو پرو اسٹیبلشمنٹ ښکارې نو تاسو خپل اهمیت او مقبولیت چې دی هغه کمیږي په پاکستان کې. او اے این پی د دې یو غټ مثال دی، جی یو آئی د دې یو غټ مثال دی، اوس مسلم لیگ هم بی ټیم په شان ته رول خو لوبوي خو هغه هم مقبولیت ماته نه ښکاری په پاکستان کې دی وخت کې دونه زیات دی. نو چې اسٹیبلشمنٹ اریو شیک اور اریو پاٹے سر باندې لاسې خې دینو دا هغه دا د پاٹے ته دا هغه نقصان شوه دی په لانګ ټرم باندې نو اوس پارټیانو کې لګ ریالایزیشن راغله دی نو ما تخکاری سیاسي هوا چې دی هغه بدلیږي لګیا دی او اسټابلیشمنت خپل ساک چې دی هغه اهمیت او خپل هغه پاور چې دی هغه پرورو په لاس ورکای لګیا دی.
مننه هارون رشید صاحب. طاهر خان صاحب سوال یو بلم دا دی چې دغه آئینی ترمیمونه چې ممکن و راوړي ولای دا د تحریک انصاف سیدا پوزیشن رول دی هغه به اکثرا لا اسمبلیانو ځا بایکاټ کولی لا اسمبلیانو به وتل او استفاګانې به ورکولې دا څنګه یو مثال دی د دوی د پاره چې دا ځل دی له پارلمانه ځخه د دې باوجود چې د انتخاباتو کې وای چې لموزه ټو سیټونه وړل سوي دي د باوجود د استفانه دور کړي د خپل د تحریک انصاف د پاره په سیاسي لحاظ باندې د حکومت دغه ناکامي څومره غټ سبق دی د ګوند لپاره؟
ګوره دا ډېر مهم سوال دی. خو په دې کې زه اول دې یو دوه خبرې کوم چې دا پاکستان کې چې دا ترامیم کو ماضی کې ځنې وخت کې شوی دی. په خو ګوره اویا ولسیزو ته لاړ شو نو هغه وخت کې ډېر مخالفتونه د فکر لیبوټو خو چې کله آئین جوړېده نو ولی خان او نور هغه وخت کې سیاسي مشران مفتي محمود یا شاه احمد دورانی یا پروفیسر غفور جماعت اسلامي دی ټول بیا په هغه باندې اتفاق وکړل. بیا چې کله د بټو خلاف تحریک وو نو هم قومي اتحاد هغه سره یو موافقه وکړه. نو ځینې مخکې به هغه حساسیتونه کتل. اوس اکثر پارټیانې هغه رنګې حساسیتونو ته نه ګوري. ګوره قوانین چې اوس چې ترامیم راځي نو په هغې باندې شک ځکه کیږي چې د هغې مقصد ځینې خلک او اکثر خلک دا بیا کوي چې د دې هدف د دې مقصد خپل مخالف هغه نور هغه کمزوري کول دي یعنی د هغه خلاف یو اقدامات کول دي. مختصر مثال کې درکما د تحریک انصاف د سوکو سپریم کورټ یو فیصله وکړه چې پاکستان تحریک انصاف یو پارټي ده او مخصوص سیټونه په قومي سملې او په صوبایي سملو کې دا غوي حق دی. یو فیصله راغله الیکشن کمیشن لاړ دغه ته سپریم کورټ ته دا وضاحت پکار دی. وضاحتي فیصله تقریبا چې کوم راغله متفقه په هغه کې بیا وویل شول چې سیټونه د پی ټی آی حق دی. پی ټی آی یو پارټي ده لیکن الیکشن کمیشن تقریبا دغه فیصله د لس ورځو پورې کیږي لیکن الیکشن کمیشن تر اوسه پورې هغه فیصله نه مني. یو بل لار بوله روباسي ځکه دا وخت زه ګورم کنه د الیکشن کمیشن کې اکثر ملګرو سره خبرې کوم چې کوم افسران دي اوس پورې لا سوچ دا دي چې تحریک انصاف لړې پاتې کول پکار دي. او نن چې تاسو سره ریکارډینګ مو پروګرام کوو هارون صاحب ناشته الیکشن کمیشن کې د پی ټی آی هغه خپل منځي یا د پارټي د انتخاباتو هغه موضوع وا او نن هم الیکشن کمیشن پوښتنه وکړه چې تاسو دا تاسو کوم ځای انتخابات کړی دي په سو کنو کوم کړی دي په کوم ځای کړی دي هغه یو ټو کوم کولی هغه یو الیکشن کمیشن یو جج مانا دا ده چې پارټیانو سره کله په واک کې وي که هغه ماضي کې پاتې شوي دي که هغه اوسنۍ ده دوی خپل مخالف ضعیف کوي هغه کمزوري کوي. پکار دی چې کله سپریم کورټ فیصله وکړه چې پی ټی آی ته نشستونه د دې حق جوړیږي او سم چې یو پارټي ګټلې وي څنګه تاغه نورو پارټیانو ته ورکول شي نو دلته مسله دا ده چې پارټیان نه یوځای کیږي او دغه بیا ټول متاثر کیږي. تاسو هغه پښتنه ته خوځه ورمرلم خو زه نه مې وتا
دا صحیح دی زه به دا پښتنه بلکې تاسو ما خیال یو بل اړخ او دام ډیر مهم اړخونه او تاسو را برسیر کړل زبم دغه سوال چې ما کوم کړی وو هارون رشید صاحب ته یو سم هارون رشید صاحب لکه تارخان صاحب کې د نور اړخونو کو سوال دادی چې تریک انصاف همیشا په داسې یو سخت حالت کې اوسي کله بم د حکومت خلاف لکه تیر اسمبلیانو کې بایکاټو کې د عمران خان چې کله عدم اعتماد وسو نو دوی اسمبلی ور پرېښولې هغه ته صفا میدان پاتې شو. دا ځل چې تریک انصاف کم د حکومت آئینی ترمیمونو کولو دغه ناکامه کې یا حکومت خپل ناکامه سو په یو شکل کې نو آیا دا د دوی لپاره یو سیاسي سبق دی چې په اسمبلی کې دنه سیاست کولې په ګټه تمامې شي؟
بالکل زما په خیال خو په خوا مونږه کتلې دي چې ارچا اسمبلیانو بایکاټ کړي دي یا پریخې دي نو هغه سیاسي فائدہ ورته هرگز نه دی شوی. نو اوس ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغه ډېر اوخیار شوي دي او په دې باندې پوهیږي چې که هر څه بکیږي نو پارلمان دننه بکیږي. نو دا هم د پاکستان د جمهوریت د پاره زما په خیال یو مایل سټون دی یو پازیټیو ډیولپمنټ دی چې اوس د بایکاټ خبره څوک نه کوي اوس د استعفو څوک خبره نه کوي او ټولو نه زیات د دې نقصان چې دی خپل تحریک انصاف ته وشو چې کله دوی پنجاب اسمبلی او قومي اسمبلی تحلیل کړي دوه کاله مخکې نو هغه نه پس بیا دوی یو کال دغه سې ناستو اس نشو کولی. نو دیز الله هم دا سبق دا ټول ګوندونو زما په خیال ایزده کړی دی او اوس پہ پوهیږي چې هر سبقیږي د پارلمان دننه بکیږي بار مونږ نشو څه کولی.
مننه هارون رشید صاحب. تارخان صاحب بلا په دې کې پوښتنه دا ده چې خپل د یعنی خبره ټوله د عدالتونو وکیږي یا څوک دا فکر کوي چې په عدالتونو کې اصلاحات دی آئینی عدالت به جوړیږي چیف جسټس به داسې ټاکل کیږي پلانکی به داسې وي او فکر داسې کیږي خو د عدالتونو یا د سپریم کورټ لخوا ځخه تر اوسه پورې په یو شکل نه شکل کې یا په ریمارکس کې یا د بیان په شکل کې نه چیف جسټس پر دې بالکل خاموش دي. دا خاموشي اسی د دوی آئینی تقاضا ده کنه دوی هم په یو مشکل کې گیر دي.
دا عینی تقاضا ده چې هغې داسې بحثونو باندې خپلې څرګندونې نشي کولی تر څو چې سپریم کورټ ته د یو کیس په اړه باندې رجوع نه وي شوې، یا کله کنفرنسونو کې ججان وینا وکړي، خو بهرحال په داسې موضوعاتو باندې نه کوي. اوس داسې رپورټونه وو چې د دې مجوزه ترمیم خلاف عدالت ته رجوع شوې وي، لیکن هغه بیا هغه موضوع خاموش ځکه شوه چې دا په خپله باندې حکومت دا شی ملتوي کړی دی. نو یو خدا خبره ده، خو دویم ګوره دا د دې ترامیمو چې کوم یو مهم موضوع ده، هغه د مشر قاضي د سپریم کورټ یا د چیف جسټس هغه ریټایرمنټ یا د تقاعد عمر کې درې کاله نور اضافه کول دي، او دلته دا یو سوچ وو چې د دې مقصد دا ده چې د قاضي فایز عیسا هغه مدور پس وغځول شي. هغه ته هغه له سره جواب ویل دی، خو هغه جواب ډیر زیات په هغه باندې انتقاد شوی دی. او هغه دا ده چې اول خو به داسې بیانونه وو چې دی نه غواړي چې هغه دغه شي، خو بیا سره یو خبره په میډیا کې پر رسنیو کې چې کوم راغلی دا که دا د ټولو دپاره وي، خو بیا درسته بیا هغه مخالفت نه کوي، نو دې باندې ته انتقاد شوی دی. ګوره صفا خبره پکار ده، لکه مولانا فضل الرحمان دغه مخالفت کړی دی او منیشنل پټه مخالفت کړی دی چې خلکو ته توسیع، لیکن صرف جج نه د فوج مشران هم یاد شوی دي چې د فوج مشر ته چې خپل موده پوره کینو بس هغه دی. لیکن ماضی کې ګوره ټولې پارټیانې لوی پارټیانو جنرال باجوا ته د پارلیمان کې د اضافه د مودې د غزولو هغه منظوري ورکړې و. دا ډېر افسوس خبره ده چې یو داسې کار وشي استاد په خپل هغه خپل حیثیت خراب کړي، چې ولې ولې جنرال باجوا دې هغه ته دغه موده وغزول شي، ولې نور فوجان بس کوي. نو لہذا دا حکومت وضاحت کړي چې نه دا د قاضي فایز عیسا لپاره نه دی، لیکن زما خیال دا سوچ دی په پاکستان کې چې د نوی چیف جسټس ځکه اوس خدا قانون دی چې کم یو جج د سپریم کورټ هغه سینئر وی هغه به اټومیټک هغه دل کی یو مشر یو یو مختصر بل خبره په دې قوانینو کې یو داسې ویل کیږي چې کم د ممبر اهلیت خبره ده د قومي اسمبلی یا د پارلیمان هغه آرټیکل 6 کې پاره کې به ترمیم غواړي، او ترمیم دا دی چې اوس دا قانون دی اوس چې یو ممبر د خپل پارٹی خلاف رائے ورکی اوټ ورکی نو هغه به نه هیل کیږي، لیکن حکومت غواړي چې اوس دغه د اوټ هغه استعمال دی چې هغه اوټ به نه استعمالږي کړه پارٹی خلاف لاړ دي. ترمیم راولي چې یو پارٹی کدا یو ممبر کدا خپل پارٹی خلاف رائے ورکی هغه اوټ به استعمالږي، دا د افسوس خبره ده. کدا دا وی زکه چې پی ټی آی وی د دې و کسان د داسټ کیسر دا و په اسمبلی کې و کسان غیب شوی دي، هغه پرشي وی دي او هغه پنجاب په هاوس کې ساتل شوی دي. دا شیزونه د پخوا د ماضي خبرې دي، پایت چې مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د دې شیزونه اوس لاس واخلي.
مننه. او هارون رشید صاحب خپل
یو دوه خبرې زم کوم ورته د چیف جسټس هغه توسي چې کله
ونه دغه سوال ما کولې
او جی نو دې کې دوه خبرې دي. یو خدا دې چې زما په خیال شپېته کال یو جج د پاره ډېر ځوان عمر وی چې هغه کې هغه ریټایر شي، او دا قانوني مسائل دا سيدي چې دې کې ډېر سخت تجربه پکار دی او دا سه هغه پکار دی. کته سو امریکای عدالت وګوره نو یو جج چې کله سپریم کورټ ته لاړ شي نو هغه چې هر کله سو پورې مړ نشي هغه جج وی. نو دا یو سیستم دی چې هغه ټوله دنیا دریش سلویخ کال چې کم تجربه وی هغه لاس راوړي. نو دا هم یو خبره ده، خو چې کم په طریقې باندې دا کوي لګیا دی هغه ډیر زیات شکوک او شبهات پیدا کوي. او بل خبره دا ده چې په پاکستان کې هر کله چې د آرمی چیف اپوینټمنټ نږدې راشي نو یو شپږ میاشتو کال نه یو میډیا کې داسې یو ابهام یو غیر یقیني صورتحال شروع شي. جنرلان چې دی هغه چې کم غواړي چې موږ آرمی چیف جوړ شو هغه په پټه کیمپیننگ شروع کی، پورا یو 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 ملک کے چہرے یو غیر یقینی صورتحال پیشی. نو کا آغا سسٹم تا سو پججانو مراولے نو آغا خو بیا دیا کہ ہم یو کال شپگ میں اشتبا بالکل دا سے ابہام با پاتی چیلا کا سوک بجوڑی گی سوک بنا جوڑی گی سوک بجوڑی گی دے بجوڑی گی دے دا حکومت نزدے دے دے دا حکومت مخالف دے دے بنا جوڑی گی. نو یو عجیبا کنتے بحث با ذریعہ بجوڑا شی. نو آغا سسٹم خو سینیارٹی والا خد خو زما په خیال هغه کې داسې امپروومنت ضرورت دی نه چې دا اپوینټمنټ د بل چا په لاس کې وي.
مننه هارون رشید صاحب، ما هم غړی تو کته وخت هم دومره ستاسو طاهر خان صاحب ستاسو د دواړو
مننه
شو وخت
مننه
دا او د مشال
ترانه لاندې چې پکې مو ل خبريالانو هارون رشید او تار خان سره د پاکستان د واکمن ګوند لخوا پارلمان ته په آئین کې د مجوزه ترمنو مجوزه وړاندې کولو کې د پاتې راتلو مختلف اړخونه بحثول بحث پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ چې دا بحث پر مشالې ډو واوري او پر فیسبوک او ویب پاڼه یې وګورئ. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخمشه
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.